یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری پروګرام وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دا پروګرام په ارګمانی کې د افغان مشرانو په حضور کې جوړیږي دا موده سر موجوده نور مهم مسائل هم لرو د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي دا هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس فرشته جلال زی وای
د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن د امریکا د لوی ډیپلوماټي سره پر افغانستان خبرې کوي په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي د بلخ په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري او سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلان غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې به 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوی ډیپلوماټي الیس ویل سره غونډه کوي د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوځون نن د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پروګرامونو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د یوې مرستندوی ادارې پر ودانۍ حمله وشوه او درې کارکونکي ووژل سول الیس ویلز د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان له جمهور رئیس سره کتلی وو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو پر د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو او په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې پر پایلوي خبرې ورسره کړې وې د فاریاب په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو په نشته کې دوه پولیس زخمیان شوي دي په میمنه کې چارواکي وایي چې په دغه نشته کې چې د پولیسو او د اردو ترمنځ شوی وه یو سیمه ییز خبریال هم زخمی شوی دی او وهل شوی دی یو امنیتي سرچینې چې د هویت پټ پټ کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې پولیس او ملي اردو تېر ماښام د میمنې په لومړۍ حوزه کې سره ونښتل او پر یوه بل یې ډزې وکړې د پېښې وایني شاهد عظیم خان ازادي راډیو ته وویل
اینجا اردو آمد یک نفر بچه را زده بود آمر تروریز موضوع آمد پرسان کرد چرا بچه را زده
بود دوائی دمیلی اردو از سرتیر دل تراغلی و یو حلک و حلی و دامنیتی حوزه دا تروریزم زید آمر را غی او پشتنه وکره چی ولی او دغه مسئله پا لانجه بدل اسوا او و حل تکول پیل سو اینی شاهدان وای چی دنشتی پاجریان که زخمی شوی سیمهیز خبریال روختون تا لرتول سوی دی د بلخ امنیتي چارواکي وای په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل سوی او درې نور زخمیان دي د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر هغه وروسته پیل سوه چې وسلوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې یا د اټومي پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای سي چې 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله وویل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېر اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې ښایي میاشتې وخت ونیسي په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهن په پلان کې د ایران ځمکنی اشغال نه دی شامل سوی د امریکا دفاع وزارت یا سپین ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په سوچی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري دا خبرې تیر کال په جنوري کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکېچونو په اړه بحث شامل وي. په دې ټولو بحرانونو کې واشنګټن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. او د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ته د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجه غوښتې ده. ترامپ ویلي چې په دې پیسو غواړي ناسا د دې توان پیدا کړي چې بیا د سپوږمۍ پر غولي څېړنې وکړي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې د اضافي بودیجې غوښتنه یې کانګرس ته وړاندې کړې ده. ترامپ ویلي چې اداره به یې هڅه کوي چې د ناسا قدرت اعاده کړي څو امریکا بیا سپوږمۍ ته ولاړه سي او مریخ کې تحقیقات وکړي. هغه لیکلي چې د ناسا لپاره د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کوي څو د امریکا د تحقیقاتو لپاره یو اربیا څو د امریکا متحد ایالات د سترو تحقیقاتو لپاره بیا فضا ته ولاړ شي. تر دې دوه میاشتې مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سپوږمۍ ته د ستورمزلو د استولو مهالویش د څلورو کلونو لپاره رالنډ کړ. دا به له 1922 میلادي کال په راوروسته موده کې اول وار وي چې امریکا به په سپوږمۍ کې څېړنې کوي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. پروګرام ته خراغلی په دغه پروګرام کې مخته اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری میخواست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
په اورزګان کې پرون خلکو په یو لویه غونډه کې په طالبانو ټینګار وکړ چې اور بند وکړي.
طالب والله کیا غصلیه یا وزر درته کوو د بل د ځان الله د ځان ګرځولی دي.
ننګرهار ته ورزو. پرون هلته په جلال آباد ښار کې درې پرلپسې چاودنې شوي دي. ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځني ختیځ ته د 120,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي. په دغه پروګرام کې به په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې په افغانستان کې دا او تر دې دمه د سولې او انتخاباتو په اړه مهم بحثونه کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه معلومات لري او د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني تورمان صاحب.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو ځل بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به ترسره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
دی وی ټاکل شوی چې نن په ارکی افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به په کې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړې اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. اغلی ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې اغلی ویلز د یکشنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت ترسره کیدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. در په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلي غنی او مېرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کیدو ټینګار کړی. د بیان مخې دواړو لوریو همدارا د ښې حکومت ولې او خود کفایۍ ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډېری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تر اوسه د دوی له استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلې ویل سفر دوه پیغام لیږدوي.
ویلز په دغه وخت کې ذکر راغلی دی تر څو هم طالبان سیګنل ورکړي، یو څراغ ورکړي چې موږ چې کوم د سولې پروسه شروع کړي په هغه کې موږ دقیق یو، په هغه کې موږ دي یو. په عین وخت کې موږ دا سیګنل هم ورکړو چې د سولې خبرې نه کامیابیږي نو موږ انتخابات ته ځو چې بیا به د سولې خبرې دوهم لومړیتوب یو انتخابات به لومړی. دویم، د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکوي چې که شپږ سلګونه ډالر دي بیا هم زمونږ تعهد د افغانستان حکومت سره شته دی.
واشنگتن په دې ورسره کې د افغانستان ځواکونو له بودیجې شپږ سوه میلیونه ډالر مکسیسو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړي دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شویو پیسو یوه برخه ده چې پر افغان ځواکونو کوم اغېز نه کوي. ښاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږدمهاله کې د افغانستان د جګړې بیه نشي پرې کولی او کورني پروګرامونه یې ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري.
ډیره مننه کوم اجمل تورمانو د کابل سټوډیو د ارګ ماڼۍ د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. نن په ارګ ماڼۍ کې د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې پروګرام جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره ټول ټال 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د دغو مرستو نږدې 30% په ملکي برخه باندې لګېدلې او 10% په نظامي برخه باندې. متحده ایالاتونه وایي چې د ملکي برخې د مرستو بیا کتنه به د افغانستان په خودکفایي کې مرسته وکړي. په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له یو کارپو ښاغلي قادر جیلانی سره مرکه کړې ده. رحمت الله افغان دغه مرکه کړې ده او له هغې د همدغو مرستو په باب باندې پوښتنه کړې او دا چې دغه بیا کتنه به څومره مهمه وي. ښاغلی جیلانی وایي
دا هغه مرستې دي، هغه پیسې دي چې هغه په تیرو کلونو کې مصرف شوې دي، نو اوس زموږ د درد کومه دوا نه کوي ځکه دغه پیسې له لاسه وتلې دي او مصرف شوې دي. بل طرف ته راتلونکي کې یو څه هیله رابخي، هغه په دې معنا چې د مرستو په لګولو کې به یو احتیاط رامنځته شي او خپل ټرمپ په دې حق باندې ډېره روښانه پالیسي لري چې هر روپۍ مصرفېږي باید چې موثریت او نتیجه معلومه وي. نو بنا ان د همدغه برنامې له مخې اوس دوی یو د حساب دهی سیستم لري. دا یو د دوی هغه رسمي پروسیجر هم په همدې شکل ده. اوس چې دغه د خارجه وزارت مرستیال راغلي دي نو مخکې موقتاً فوقتاً د سیګار ادارې ځینې راپورونه نشر کړي دي. نو دا ټول دی یو راپور دی او یو شفافیت یو اکاونټیبلټی سیستم لري.
امریکا په افغانستان کې د خپل کوم مرستو چې لګیږي په دې اړه باندې وسم دوی اندښنه لري چې دا مرسته به ځای لګیږي.
فوق العاده په تیرو وختونو کې په ټولو سلور دي ولایتونو کې په اټیانو کار کولو هلته پیسې ډیره ګزافي مرسته هلته مصرف شولې ولی اغه اساسي سکتورونو کې مصرف نشولې. ډېرې پیسې زمونږ د ظرفیت سازۍ په برخه کې مصرف شوې دي، تخنیکی مرستو په برخه کې مصرف شوې دي، ولې زیربنایي پروژې لکه د برق سکتور کې د برق بندونه، د اوبو بندونه، زراعت او مالداري، د کلیو پراختیا په دې برخو کې بیا هغه څه چې خلکو توقع درلوده هغه پیسې مصرف نشولې.
جیلانی صاحب کچېرې
خو بیا هم د امریکا اندېښنه موجوده ده ځکه سوسو زلی د مرستو په حق باندې معلومات غوښتل شوې دي. حتی مونږ د مغه د
کچېری په دغه مرستو باندې مرور وسی هغه د امریکا غندښنو ته په کتلو سره افغانستان سره دغه د امریکای مرستې را کمې سي د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت په ټولو کې د افغانستان په امنیتي وضعیت به څه ډول ناوړه اغېز واچوي؟
په دې کې شک نشته زمونږ اقتصادي وضعیت دغه اقتصادي زمونږ دغه ډالري اکانومي یا ډالري اقتصاد چې په لومړیو کلونو کې دلته نړیوالو ځواکونه وو ڈالر دلتا مصرف ایدل نظمنگ اقتصاد ہمارا شکل یا مصنوعی شکل اختیار کو پتی کی شک نستا چکا دا امریکا مرستی نا یواج دا امریکا بلکہ دا نڑیوالی طولین مرستی لا افغانستان سر ورست در بلی پر کمی دو دی
د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی و چې د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروز عزیزی وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای لا هم د چابهار سوداګرۍ ضلع ستونزې نه دی حل شوې. د دغه خونې مرستيال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دغه سوداګرۍ ضلع د افغان محصولاتو یوجو پسند شوې ده.
اما هغه مشکلات چې د کشته مشکلات هم شته، تخنیکی ستونزې هم شته، هلته سکنر وجود نه لري، سرخانه نشته، گودام وجود نه لري، باید په گودام کې راکې خپل شي. هغه تحصیلات چې په بندر عباس کې دي په دې ځای کې نشته دي. نو دغه مشکلات یو څه د کرایه مسایل هم د افغاني موټر ته اجازه نه ورکول شي.
ښاغلی الکوزای وایي پلان دی چې د روان لمریز کال تر پایه د افغانستان صادرات 200 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او ستره برخه به یې د چابهار بندر له لارې صادر شي. خو په خبره یې په دغه لاره لا هم ګڼې ستونزې شته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان لمریز کال کې به په لوګر ولایت کې 113 ممیزخونې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 10 شمېر ممیزخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې لخوا جوړېږي.
وزارت زراعت در سال جاری 118 کشمشخانه به منظور افزایش تولید کشمش، پروسس بهتر انگور به کشمش و جلوگیری از ضایعات 118 کشمشخانه را در لوگر می سازه.
خغلی رستمی وایی در محل در هیواد پر شپارس ولایتونو که در انگور و باغونه موجود دی او پلان موجود دی چې په 15 نور ولایتونو که هم لسگونه ممیزخونه جوری کریم. د نوموړي په خبره په دې سره به محصولات ښه او د بڼوالو عایدات هم ښه شي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاس اوس هم راځو یو سیمه ایز او نړیوال موضوع ته. امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. تر دې مخکې واشنگتن الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ او B-52 یا B-52 الوتکې خلیج ته واستولې. امریکا وایي د دې او متحدانو پر منافع وایي د ایران د برید ګواښ موجود دی. ایران بیا د امریکا وروستي ګامونه یوه تبلیغاتي جګړه بللې ده. رضوان مراد د امریکا او ایران ترمنځ شخړه څارلې او همداسې به راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، منځنی ختیځ او فارس خلیج ته د امریکا متحده ایالاتونو د سرتیرو د استولو او د ایران په خلاف د پوځي انتخابي اپشن د کارولو د پلان جزئیات څه دي؟
مننه ستنګزه صاحب. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا دفاع د وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومونه نه دي ذکر شوي ویلي دي چې د ولسمشر ټرمپ د امنیتي سلاکارانو په غونډه کې دا پلان چې 1,00,000 سرتیري باید خلیج او منځني ختیځ ته واستول شي تر څو د ایران د ګواښ مقابله وکړي، دا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وړاندې کړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې نور پلانونه او اپشنونه هم وو، لیکن په دغه امنیتي سلاکارانو په دې غونډه کې تر ټولو غوره انتخاب یا اپشن همدغه د 1,00,000 سرتیري دی. لکه څنګه چې تاسو ویل، ابراهیم لنکن په نامه الوتکې لیږدونکې کشتۍ په خلیج کې د عبدغراس B-52 الوتکې د قطر عدید هوایي ډګر ته رسېدلې، پوځي اډې ته رسېدلې دي. خو په دې کې دا هم ویل کېږي چې په دې پلان کې به دا نه وي چې پر ایران باندې یرغل وشي لکه د عراق جګړه، یا ایران ونیول شي د عسکرو لخوا. اما نور جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، او یو علت چې نور جزئیات نه دي معلوم هغه دا ده چې په خپل سپینې ماڼۍ او پنټاګان یا دفاع وزارت په کومه تبصره نه ده کړې.
مننه مراد صاحب. ایران او ایرانی چارواکو د متحده ایالاتونو د ګواښونو په اړه باندې ساکس عمل ښودلی او اخوا د ایران اروپایي ملګرو چې له ایران سره اټومي موافقه لري او اوس هم ورسره پابندي څه دریځ دی؟
ایران د امریکا وروستیو اقداماتو ته چې خلیج ته کشتۍ واستولې او اوس داسې راپورونه خپرېږي چې یو لک نه زیات سرتیر استوي. ایران وایي چې دا د امریکا لخوا یوه تبلیغاتي او رواني جګړه ده او د هغې برخه ده او حقیقت کې څه نشته دی. اما په عین حال کې د ایران ولسمشر او لوړدوه ایراني چارواکو خپل لوري دا تهدید کړی چې که چېرته پر دوی پوځي یا اقتصادي فشار زیاتېږي نو دوی به د 2015 کال د اټومي موافقې مهمې برخې عملي نکړي او له هغې به وځي چې یو پکې مهمه برخه پکې د یورانیمو غني کول دي چې ایران وایي بیا به یورانیمو غني کولو ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو. وی ویل چې امریکا متحده ایالتونه منځني ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان باندې غور کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزو اورزګان ته پرون په اورزګان کې یو لوی غونډه وشوه. خلکو پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ وکړ. په دغه غونډه کې قومي مخاور، دینی علما او ځوانانو، د مدني ټولنو استازیو او میرمنو ګډون کړی و. دوی غوښتنه دا و چې وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکړي. شریف الله شرافت د ازادي رادیو خبریال په اورزګان کې د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د دغه قومي مخورو، دیني علماو، ځوانانو او میرمنو شمیر چې څه کم سلګونه ته رسېدی د دوشنبې په ورځ ناوخته مازدیګر مهال د اورزګان ولایت په مقام کښې سر راغونډ سوي وه. له یادی ولسی غونډې څخه لومړی د اورزګان والي اسدالله سعید پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روژې میاشت د عبادت او له خلکو سره د همکاري میاشت ده، نه د جګړې.
بیا ځاګ دی د خدای په خاطر، د دغه مبارکې روژې په خاطر، نور مینه کوي نه کوو، نور ونه کوي، هېڅ وخت وینه فایده ګټه نه کوي. سلح تعالی جل جلاله خیر به لګه ده چې د سولې دپاره کوښښ وکړو. دا چې د جنګ دپاره کوښښ کوو، د سولې دپاره به کوښښ وکړو. دا چې په جنګ کې امتیاز اخلو، راسې په سوله کې امتیاز واخلو، راسې یو په بله سره تیر شو.
دینی علماو بیا د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبرې وکړې. دی سوله د اسلام ستر نعمت یاد کړي او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړي. د دې له ډلې مولوی حمدالله عبدالی او مولوی حمیدالله داسې وویل:
د اول آیات مبارک په ارتباط چې د صلح په ارتباط باندې دی، اعلی فرمایلی دي چې تاسو که چیرې د یو ورونو په منځ کې جګړه وه، اختلاف و، جګړه وه، تاسو د هغو په منځ کې صلح وکړئ، سره جوړې کړئ، روغ جوړې راولئ.
طالب والله والله بیا درته وایم که یا غصه یا عذر درته کوو، یا زاری درته کوو، مګر پر لحاظ د خدای ناپوهه د بل د ځان الله چې ځان ګرځولی دی. د قرآن دې رنگ ورباد کړي د جهاد په نامه، پر لحاظ د خدای څوک وژنې؟ حضرت مبارک علیه السلام وایي: من قال لا اله الا الله عصم مني مال وراثه. هر چا ته کلمه وویل هغه سر ما زما څه وساتل.
قومي مخورو، ځوانانو او میرمنو بیا ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی ویل چې د دغه روانې جګړې ټول زیان ملکي خلکو ته رسېږي. دوی بیا پر سیاسینو غږ وکړ چې د سولې روانو خبرو ته دې خنډونه نه جوړوي او د سولې په راوستلو کې دې مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د سولې د لویې مشورتي جرګې څخه راستنه سوو هم د غونډې ګډونوالو ته د مشورتي لویې جرګې د شفافیت او ارزښت په اړه معلومات ورکړه. اورزګان کې د سولې په تړاو دغه لویه غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د روژې په لومړۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند غږ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوږ استاوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په راتلونکي جوزا میاشت کې د افغان ولسمشر د کاري مودې د پای ته رسېدو او په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانه له جوزا ورسته د واک لیکت د کاندیدانو غوښتنه او حل لاره په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې په دې اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د خبرې کړې اعلامیې په نقل لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامیې په حواله راغلي دي چې که ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې کاندیدۍ تیریږي نو کولی شي د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي، خو که ولسمشر کاندید وي نو په کار ده چې واک یې ختم شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې د کاندیدانو دا غوښتنه څومره پر ځای او عملي ده او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته باید څه وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده په 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه له انتخاباتو وروسته پوره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي اساسي قانون وخت ټاکلی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي، جالبه دا ده چې دواړه لوري په قانون ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي په دې اړه د اساسي قانون له مادې دواړه تفسیرونه کېدای شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ارګ خبره هغه وخت سمه کېدای شي چې کله انتخابات د موجود دلیل له مخې ځنډیدلی وي، خو د سرمقالې لیکونکي په وینا انتخابات د سیاسي دلایلو او د حکومت د بې کفایتۍ له امله ځنډیدلی ځکه پړه د ارګ په غاړه ده. خو سرخط ورسپانې بیا په همدې اړه لیکلي دي چې ولسمشر ګام کېږدي او که واک پرېږدي. د دې ورسپانې سرمقالې لیکونکي مني چې د قانون په اساس د ولسمشر د واک موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو لیکي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د نوې طرحې له مخې د سرپرست حکومت رامنځته کول هم د قانون سره په ټکر کې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې کومو سیاسي ګوندونو چې دغه غوښتنه کړې، آیا دغه ګوندونو خپل قانوني شرایط پوره کړي دي او یا هم د ټولو افغانانو ترمنځ ځای لري او د ټول ملت استازیتوب کولی شي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ځواب نه دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د دې پر ځای چې د سیاسي اجماع له لوري سرپرست حکومت رامنځته شي، خطا ده چې اوسنی ولسمشر په خپل ځای پاتې شي او د نوي ولسمشر تر ټاکلو واک ته دوام ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي، د ولسمشرۍ نوماندان دي د حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو ټاکنیزو طرحو او پلانونو کار وکړي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې د هیواد چارې سنبال کړي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. دې ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما هغه اعلامیې راخیستې چې تېره ورځ خپره شوه او د روژې په لومړۍ اونۍ کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو خبر پکې ورکړل شوی دی. په مطلب کې د یوناما د اعلامیې په اساس لیکل شوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه دې خپلې ژمنې عملي کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. اوس هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو ل پیغامونو
ما پیغام داده چې دې مداغي لوسوالي د دشتک په سیمه کې یو دوه درې غرو کې د روسانو د وخت ماينونه پاتې دي، پشاري ماينونه دي چې دا د منطقې خلکو ته غټ خطر ده. د مالو ماين کښانو نه دا غوښتنه ده باید چې دا غرو نه پاکي د دشتک په ساحه کې د شکافي د غرو او د داخلو د غرو په ساحه کې دا د روسانو پوستي وي بس دا غلطه پشاري ماينونه یې چې واغله تر اوسه پاتې دي. نورم په مخه ښه
شپې کوله د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه دی چې موږ په پکتیا په ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي او اوس څو ورځې کېږي دور دي چې دولت بندې کوي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي چې تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 250 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 350 افغانۍ باندې او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت. او خلکو نه هم دا خواهش لرو چې دولت همکاري وکړي چېرته چې کوم کساب یا دوکاندار شی په لوړه بیه خرڅوي دولت ته اطلاع ورکړي. ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
مننه چې د ازادي رادیو سبت غږ سبتون کې ماشين ته مخبل غونه راوستول او برته مو هم در تخبار کړل تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوي او خپل غونه سبت کړئ د وی موضوع په اړه باندې راته وګیږي خپل ستونزو او د سیمې د حالاتو په اړه باندې وخت په افغانستان کې د غرمې